زیر ساخته است.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د اصلي رادیو د خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران د روانو اعتراضونو له 14 شپې سره هم مهاله ویلي هیواد یې د ایران د آزادۍ لپاره مرستې ته تیار دی. ټرمپ د شنبې په ورځ د مرغومي په شلمه په خپله ټولنیزه شبکه ټروت سوشل کې په یوه پیغام کې لیکلي، ایران شاید تر بل هر وخت آزادۍ ته نږدې شوی وي. د امریکا متحده ایالاتونه د مرستې لپاره چمتو دي. په همدې حال کې تیر شپه له ایران څخه خبره شوې تصویرونه او راپورونه شي چې معترضان یو ځل بیا د بیلابیلو ښارونو سړکونو ته وتلي دي. په تهران کې د سعادت آباد، هروی، شریعتي، راهن، بلوار فردوس او پونک سیمو کې د اعتراضونو ویډیوګانې خپرې شوې دي چې پکې خلک د اسلامي جمهوریت پر ضد شعارونه ورکوي. راپورونه وایي چې ورته اعتراضونه په تبریز او رش ښارونو کې هم شوې دي. همداراز د معترضانو د غونډو پر سر د بی پیلوټ الوتکو د الوتنو راپورونه ورکړل شوې دي. په یوه ویډیو کې چې د تهران د اشرفي اصفهاني واټ اعتراضونه شي، یو الوتونکی شای شکاری چې د حکومتي ځواکونو د څار درون بلل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ترکیې د پولیسو هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوی افغانستان لا هم د هیروینو لویه سرچینه ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی عبدالمتین قانې پرون شنبه کورنیو رسنوی ته وویل د اسلامي امارت د مشر د فرمان پر بنسټ د دې وزارت ځواکونو د نشه یي توکو پر ضد جدي او پراخ عملیات پیل کړي دي. نوموړي ټینګار وکړ هغه کسان چې ادعا کوي افغانستان لا هم د نشه یي توکو نړیواله سرچینه ده، د افغانستان له اوسنیو واقعیتونو خبر نه دي. عبدالمتین قانی هم در ازویلی چې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید 15% کم شوی دی. د ترکیې رسنوی د خپل هیواد د پولیسو له قوله راپور ورکړی چې افغانستان لا هم د هیروینو اصلي سرچینه ده. په بغلان ولایت کې طالب چارواکي وایي چې په روان مریض کال کې په دغه ولایت کې په ترافیکي پیښو کې 115 تنه مړه شوي دي. په بغلان کې د طالبانو د ترافیکو مدیر قاری نذیر الله عابدی پرون شنبه دولتي خبري آژانس باختر ته ویلي چې د سش کال د حمل میاشتې له پیله تر اوسه په دغه ولایت کې د ترافیکي پیښو له امله 115 تنه مړه شوي او 640 نور چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوي دي. نوموړي د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د سړکونو خرابوالی او تنګوالی او د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول د دغو پیښو عوامل بللي دي. په همدې حال کې د بدخشان ولایت په ارګ ولسوالۍ کې د ترافیکي پیښې له امله د یوې کورنۍ 15 غړي مړه شوي دي. د دې ولایت ځایي مسؤلانو پرون شنبه رسنیو ته وویل چې دا پیښه د جمعې په ورځ له سړک د یو موټر د اوښتو له کبله د ارګ ولسوالۍ ترق کلي ته څیرمه شوې ده. په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام یو مشر مولانا سلطان محمد چې د جمعې په ورځ په بمی برید کې ټپي شوی و پرون صافرې کړه. د جنوبی وزیرستان د پولیسو چارواکو ویل چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام ګنځای مشر مولانا سلطان محمد د وانې په کانه چینه کلی کې له جمعه څخه دراوتلو په محل په بمی چاودنه کې ټپي شو، خو د ژورو ټپونو له کبله پرون په روغتون کې سا ورکړه. تاسو زموږ ژغ له ازادي راډیو اوري. هند په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت طالب استازي ته سپارلې. د هند او طالبانو د اړیکو د تودیدو وجه څه کېدای شي؟
طالبانو سره روابط جوړېدل د هغه ورځې نه زیات شوي دي. د کوم ورځې چې پاکستان او د طالبانو روابط خلپل شوي دي.
له پاکستانه د بخښنې د نړیوال سازمان غوښتنه د افغان پناه غوښتونکو نیونی او جبري استنې ودروي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د حواله سړېدو سره د خلکو روغتیایي اړتیاوې زیاتې شوې. په دې حال کې ډیری افغانانو سندلیو ته مخه کړې.
یو گاونډی هماغه مسلمان کله ناکله مختلف دسترو راکوي، هغه راوړم سندلې کېږدم.
د ایران د وروستیو تحولاتو حال هم درکو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت خپل یو ډیپلومات نور احمد نور د نوی ډیلی په سفارت کې د سرپرست یا شارزدافیر په توګه ګمارلی دی. دا د طالبانو له واکمنۍ دورا وروسته د دوی لومړنی ډیپلومات چې هند ته یاستوي. نور احمد نور چې مخکې د طالبانو د باندنیو چارو وزارت د لومړی سیاسي څانګې رئیس و د خپلې نوې دندې د پیل لپاره د هند پلازمینې ته رسېدلی. نوموړی د طالبانو له باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره د هند یو اونی سفر په لړ کې د طالبانو په پلاوي کې شامل و. نور احمد نور وروسته له هغه په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت واګې په لاس کې اخلي چې په وروستیو کې د طالبانو درې مهم وزیران د هند په رسمي بلنه دغه هیواد ته لاړل. د تیر کال د اکتوبر په دوهمه اونۍ کې د طالبانو د باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی د هند په رسمي بلنه دغه هیواد ته سفر وروسته د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی هند ته لاړ. هند ته د عزیزی د سفر په لړ کې یو افغان شرکت له یوې هندۍ کمپنۍ سره د درملو په سکتور کې د $100 میلیون په ارزش هوکړه لیک لاسلیک کړ. ورپسې د طالبانو د عامې روغتیا وزیر نور جلال جلالی هند ته لاړ. هند ته د طالب چارواکو له سفرونو سره هم مهاله د طالبانو او پاکستان اړیکې ترینګلې شوې. ځینې کتونکي د هند او طالبانو اړیکې د طالبانو او پاکستان د اړیکو له ترینګلتیا سره بې ارتباطه نه بولي. د سیاسي چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسفزی دې موضوع ته اشاره کوي، وایي چې هند طالبانو ته د یو قوت په سترګه ګوري او طالبان بیا له دې اړیکو سیاسي ګټه اخلي.
از ما په فکر د افغانستان د موجوده حکومت او د هند ترمنځ د تعلقاتو ګرمیدل د دې شاته عوامل د سیاسي تجارتي او د خلکو د رابطې نه زیات د پاکستان او د طالبانو ترمنځ هغه بحراني روابط او تعلقات دي. خو تلته د طالبانو سره روابط جوړېدل د هغه ورځې نه زیات شوي دي، د کوم ورځې چې پاکستان او د طالبانو روابط خلپړ شوي دي. اوس د افغانستان او پاکستان روابط داسې حتی رسیدلي دي چې دوی یو بل ته کار کول غواړي، یو بل ته د جګړو د لارې یا د یو بل باندې بریدونو د لارې ډېر نقصان شي رسولی، خو ذهني طور باندې یو بل پریشانول غواړي.
هندي رسنۍ په ډیلي کې د شارزدافیر په توګه د نور احمد نور ګمارنه د افغانستان د طالبانو د حکومت او هند ترمنځ د اړیکو د پراخولو د هڅو دوام بولي. په تیره بیا د بشري مرستو او روغتیا په برخو کې د دسمبر په شلمه د طالبانو د عامې روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي ویلي و چې هند د افغانستان د اړتیا وړ درملو پر یو مهم شریک بدل شوی دی، ځکه له پاکستان سره اړیکې خرابې شوې دي. نوموړي وویل چې افغانستان غواړي له هند سره د همکارۍ نوی با پرانیسي. د دواړو هیوادونو اوږدمهاله اړیکې او د روغتیا په برخه کې د هند باور وړ رول وستایه. د سرګندونې هغه مهال وشوې چې نوموړی په نوې ډیلي کې د روغتیا نړیوال سازمان د دودیزې درملنې په دوهمه نړیواله سرمشیزه کې د ګډون لپاره هند ته تللی و. د دې سفر په مهال هند یو ځل بیا له افغانستان سره د دوامدارو بشري مرستو ژمنه تازه کړه او ټینګار یې وکړ چې د درملو او روغتیایي مرسته د دواړو هیوادونو د اړیکو مهم بنسټ جوړوي. د طالبانو او هند ترمنځ د اړیکو له نږدې کېدو سره سره هند لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په 2021 میلادي کال کې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په هند کې د میشتو افغانانو په تیره بیا افغان محصلانو ستونزې زیاتې شوې دي. هغوی تمه لري چې په هند کې د افغانستان د سفارت د فعالیتونو د زیاتېدو له کبله به د دوی ستونزې کمې شي. په دې اړه په هند کې یو میشت افغان شیرزاد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان د اوسنی وضعیت او له هند سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د نشتون له امله افغان محصلین په هند کې د زده کړو ترڅنګ له بیلابیلو جدي ستونزو سره مخ دي چې د هغوی پر تعلیمي راتلونکي مستقیم اغیز لري. له جدي ستونزو څخه چې افغان محصلین په هند کې ورسره مخ دي، د ویزې ستونزه ده. هغه محصلین چې د رخصتي کورنۍ ستونزو یا بیړنۍ حالاتو له امله افغانستان ته ستنېږي، د بیرته هند ته راتګ پر مهال د ویزې له جدي مشکلاتو سره مخ کیږي. په ډیرو مواردو کې د دوی ویزه یا رد کیږي او یا هم په ډیره سختي او اوږده پروسه کې ورکول کیږي، چې دا حالت د هغوی د زده کړو دوام له جدي ګواښ سره مخ کوي. سربیره پر دی افغان محصلین د قانونی نامعلوم وضعیت او لعمل روانی فشار او دوامدار اندخنی سر جوند که د ویزی د تمدید ویره د اگزیت امکان او د بیرته افغانستان د جبری استنیدو خطر د دی سبب گرزی چی محصلین خپل تحصیلی تمرکز لاس ورکری او د راتلوون که پر درمن نوی. همدارنگه د زده کړو د فرصتونو کمښت هم یو بل ستونزه ده. د سیاسي وضعیت او ډیپلوماټیکو ستونزو له امله افغان محصلین کله نا کله له بورسونو، څیړنیزو پروګرامونو او نړیوالو تعلیمي فرصتونو څخه بې برخې پاتې کیږي یا یې لاسرسی ډیره محدوده وي.
په هند کې میشت افغان شیرزاد بود.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي په افغانستان کې د هوا له سړېدو سره د خلکو روغتیایي اړتیاوې زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتو د ادارې ویلي چې په تیر کال کې د افغانستان یو شمېر روغتونونو ته مرسته رسولې، څو لږ تر لږه 200,000 هغه کسانو ته چې د واورو له امله یې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی محدود شوی اسانتیاوې برابرې شي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر دسمبر په وروستیو کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویندوی په هیواد کې د موسمي او تنفسي ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړی وو. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې واوري.
په افغانستان کې د هوا له سړېدو سره د روغتیایي اسانتیاو د کمښت او موسمي ناروغیو د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام تازه د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ویلي په افغانستان کې د هوا له سړېدو سره د خلکو روغتیایي اړتیاوې زیاتې شوې. د دې سازمان مشر په خپل اکسپانه په یو بیان کې چې جمعه د جنوري نهم خبر کړی ویلي د تیر 2015 کال اکتوبر رئیسی د افغانستان په 25 ولایتونو کې 193 روغتیایي مرکزونو ته 223 ټنه اړین درمل او طبي وسایل مرسته رسولې، او دا بلک تر لګه د 200,000 هغو کسانو سره مرسته وکړي چې د واورو له امله یې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی محدود شوی. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د هوا له سړېدو او بیلابیلو ولایتونو کې د واورو ورېدلو له امله د روغتیایي خدمتونو د نشتوالي په برخه کې د خلکو شکایتونه زیات شوي، او دې وضعیت د کورنیو په ژوند ژور او مستقیم اغیز کړی. سړه هوا، د لارو بندغ او روغتیایي اسانتیاو ته محدود لاسرسی هغه څه دي چې خلک یې له امله شکایت کوي. د بامیانو ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ یو اوسیدونکي سید رضا ازادي راډیو ته وویل چې یو زوی ناروغ دی او په ولسوالۍ کې د روغتیایي اسانتیاو د نه موجودیت له امله اړ دی چې 2 کیلومتره مزل وکړي او خپل ناروغ ډاکټر ته یوسي. دی وایي دلته واوره ډېره زیاته ورېدلې ده. په دې سیمه کې په ژمي کې روغتیایي اسانتیاوې صفر کیږي. په بازار کې یوازې یو ډاکټر شته، هغه هم د غاښونو ډاکټر دی چې له بازار کور نیم سات لري دی. که امکانات وي ماینخانی ته راځي، او که نه وي نه راځي. دلته په لرو پرتو سیمو کې په ژمي کې د ډاکټرانو او روغتیایي اسانتیاو نه موجودت معمول دی. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یو ماشومې سخت سینه بغل دی او 2 وارې صحت طفل روغتون ته وړی، خو لا نه دی ښه شوی. هغه وویل چې په خصوصي روغتون کې د ماشوم د درملنې توان نه لري او په دولتي روغتونونو کې امکانات کم دي.
اتاق ما سرد است.
زموږ خونه ډېره سړه ده. دا ماشوم مې له اوبو سره سخت سینه بغل دی. حیرانه یم چې د زمي تر پایه څه وکړم. زموږ اقتصادي وضعیت هیڅ ښه نه دی. ډاکټر ته مې وویل، راته یې وویل چې سینه بغل دی. 2 ځل مې صحت د طفل ته یووړ، شربتونه یې راکړل، خو ورسره ښه نه سو.
که څومره طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو هغه د 13 دسمبر په 13مه طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت راډیو ته ویلي چې په وروستیو کې په دې هیواد کې په موسمي او تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمیر زیات شوی. هغه ویلي چې اوس مهال په ټول افغانستان کې نږدې 100,000 کسان د هوا د سړېدو له امله په موسمي او تنفسي ناروغیو وخته شوي چې زیاته برخه یې له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک او نړیوالو مرستو د کمښت له امله په دې هیواد کې لاله وړاندې روغتیایي اسانتیاوې تر بل هر وخت کمی شوي. د 13 دسمبر په 23مه د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او همکاري ادارې د روغتیا کلستر خبر ورکړ چې په 2015 کال کې د سخت مالی کسر له امله د افغانستان په 3 ولایتونو کې 1,545 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوي او یا هم په بشپړ ډول بند شوي دي. په راپور کې راغلي و چې له دې امله لږ تر لږه 3.9 میلیونه خلک اغېزمن شوي. له دې وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمیشنری یونیچسیار ویلي و چې د افغانستان په 4 ولایتونو کې 10.2 میلیونه افغانان په داسې سیمو کې اوسیږي چې آن په 1 ساعت واټن لاره کې هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
که ماشوم واکسین کړي ګزانی نه وهی دیوی شبی غفلت مو د ماشوم راتلونکې له مصیبت سره مخامخ وي ستاسو لږ زحمت